په افغانستان کې د مازیګر شپږ بجې شوې. قدرمن دوستانو، زه اجمل اند او زمانور همکاران مو د ازادي رادیو په دې مازیګرنۍ نیم ساعت خبري مجله کې هرکلی کوو. د دې خبري مجله ډیر مطالب مو په افغانستان کې د ولسمشۍ د انتخاباتو د لومړي پړاو د وروستیو نتایجو د اعلان او دویم دور ته د ولسمشۍ د انتخاباتو د تک پاړه دي. خو پیل خبرونه کوو. رضوان مراد د افغانستان او نړۍ خبرونه وړاندې کوي.
د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د عمومي منشي ځانګړي استازي د انتخاباتو د خپلواک کمیسون د اعلان چې د جمهوری ریاست د انتخاباتو دوهم پړاو به ترسره کیږي هرکلی وکړ. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت له پاکستان څخه وغوښتل چې سرحدي قوانین مراعات کړي او د ډیورند کرخې په اوږدو کې د خندقونو له جوړولو لاس واخلي. او د روسیې د مخدره موادو د کنټرول د فدرالي ادارې مشر وایي د هغو هیروینو د استعمال په نتیجه کې چې په تیرو 14 کلونو کې له افغانستان څخه د هیواد ته قاچاق شوي شاوخوا 1500 روسان مړه شوي دي. د خبرونو تفصیل. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د عمومي منشي ځانګړي استازي یان کوبش د انتخاباتو د خپلواک کمیسون د دې اعلان چې د جمهوری ریاست انتخابات دوهم پړاو ته لاړل هرکلی وکړ. یان کوبش نن یو اعلان کې تمو خودله چې په دوهم دور انتخاباتو کې به هم د لومړي دور په شان په میلیونونو افغانان برخه واخلي. د انتخاباتو خپلواک کمیسون نن اعلان وکړ چې د جمهوری ریاست په لومړي دور انتخاباتو کې هیڅ کاندید 50 جمع یو رای نه دي ترلاسه کړي. د انتخاباتو د خپلواک کمیسون مشر یوسف نورستانی دا اعلان وکړ.
هیچ یک از کاندیدان محترم ریاست جمهوری مطابق ماده 63 قانون کشور و ماده 20 قانون انتخابات نتوانستند که اکثریت بیشتر از 50% را کسب نمایند که به این اساس مشخص کردید که باید انتخابات دائم برگزار گردد.
دا کمیسون رئیس یوسف نورستانی ویل چې دویم دور انتخابات به د جوزا په څلیرشتمه نیټه د دوو مخکښو کاندیدانو عبدالله عبدالله او اشرف غنی احمدزی ترمنځ وشي. په عین حال کې اشرف غنی احمدزی نن په یو خبری کانفرنس کې په دوهم دور انتخاباتو کې د ګډون لپاره خپل چمتووالی اعلان کړی دی. د عبدالله عبدالله انتخاباتي ټیم هم ویلي چې دوی به په دوهم پړاو انتخاباتو کې برخه واخلي. د کورنیو چارو وزارت له پاکستان څخه وغوښتل چې سرحدي قوانین مراعت کړي او د ډیورند کرخې په اوږدو کې د خندقونو له جوړولو لاس واخلي. د کورنیو چارو وزارت وایي چې د کندهار په معروف ولسوالۍ کې د افغان سرحدي پولیسو او د پاکستان د پوځیانو ترمنځ نننۍ نښته له همدې عمله و چې پاکستاني پوځیانو غوښتل د ډیورند کرخې په 2 مترۍ کې خندقونه جوړ کړي چې د افغان سرحدي پولیسو له ممانعت سره مخ شول. د کورنیو چارو وزارت په یو مطبوعاتي اعلامیه کې ویلي چې په دې نښته کې د افغانستان یو سرحدي پولیس وژل شوی دی. په کابل کې د پښتو ژبې د مشهور شاعر عبدالله غنی خان د زوکړې د سرمې کلیزې په ویاړ د ورځنی سیمینار د ولسمشر کرزي په وینا پرانستل شو. ښاغلي کرزي په خپلو خبرو کې غنی خان د سیاسي ارمانونو خاوند، یو لوی شاعر او نقاش وبله. د روسیې د مخدره موادو د کنټرول د فدرالي ادارې مشر وایي د هغو هیروینو د استعمال په نتیجه کې چې په تیرو 14 کلونو کې له افغانستان څخه د هیواد ته قاچاق شوي دي شاوخوا 1500 روسان مړه شوي دي. ویکتور ایوانوف د خبرې نن په مسکو کې د مخدره موادو پر ضد جوړ شوي نړیوال کانفرنس ته وکړي. نوموړي ویل پر افغانستان د امریکا په مشرۍ د اطرافي ځواکونو له حملې راهیسې په یوروایشیا سیمه کې په افغانستان کې د تولید شویو هیروینو له امله تر 1,00,000 زیات کسان مړه شوي دي. ویکتور ایوانوف پر ناټو متحده ایالاتو انتقاد وکړ چې په افغانستان کې د نشې موادو د تولید او قاچاق د مخنیوي لپاره لازم ګامونه نه دي اخیستي. د ترکیه ولسمشر نن د دې هیواد په لویدیځ کې د ډبرو د سکرو له هغه کان کتنه وکړه چې د 14 له عمله پکې 202 اتیا کسان مړه شوي او 140 نور لا تر مځکې لاندې بند دي. دا پیښه د ترکیې په صنعتي شبکه کې تر ټولو خونړۍ بلل شوې ده. د ترکیې حکومت تر دې پیښې وروسته 3 ورځې ملي ماتم اعلان کړی دی. دا مصر د ولسمشر کاندید عبدالفتاح السیسی له امریکا غوښتي چې په منځني ختیځ کې د تروریزم پر ضد مبارزه کې له مصر سره همکاري وکړي. السیسی چې د مصر منتخب ولسمشر محمد مرسی له واکه لرې کړ ویلي چې په منځني ختیځ کې یو بل افغانستان به جوړ نشي او له تروریزم سره مبارزه کې د واشنگټن مرسته اړینه ده. دی وایي موږ په دې باور یو چې د سیمې د لا نورې پیچلتیا د مخنیوي لپاره د سوریې خاوره باید یو موټی وي. موږ په همدې خاطر د شخړې د سولیز حل غوښتونکي یو. موږ د سخت دریځو پر ضد د مبارزې لپاره یو پلان ته اړتیا لرو چې بل افغانستان رامنځته نه شي. زه فکر نه کوم چې تاسو د بل افغانستان رامنځته کېدل غواړئ. اټکل کېږي چې نوموړی به په مصر کې د روانې میاشتې په شپږویشتمه او اوویشتمه نیټه د ولسمشرۍ ترسره کېدونکي انتخابات وګټي. په بنګلادیش کې د یوې کښتۍ د ډوبېدو په پیښه کې لږ تر لږه شپږ کسان مړه او سلګونه نور لا درک دي. سیمه ییزو چارواکو ویلي په کښتۍ کې چې له مرکز ډھاکا څخه شاریات پور ته روانه وه تر 350 پورې کسان سپاره وو. په بنګلادیش کې چې سلګونه سیندونه ترې تیریږي د کښتیو د ډوبېدو پیښې معمول دي. او د اوکراین سرپرست ولسمشر وایي حکومتي ځواکونو د دې هیواد په ختیځ کې هغه دوه اډې له منځه وړي دي چې روسي پلو بلتون غوښتونکو ترې استفاده کوله. تورچینوف ویل دا پوځي اډې سلویانسک ښار ته نږدې له منځه وړل شوي دي. په همدې حال کې د اوکراین حکومت د روان بحران د پای ته رسولو لپاره ملي مذاکرات هم پیل کړي دي.
خبرونه مله ازادي رادیو نو اوریدل د دې خبرونو تفصیل زموږ وی پانه کې وګورئ. ازادي رادیو ډاٹ کام زموږ د وی پانه ادرس ته د دې نیم ساته خبري مجلې په پاتې برخه کې د ریپورتونو او موضوعات لرو. باوري چې د افغانستان د ولسمشرۍ د انتخاباتو د دوو مخکښو کاندیدانو اشرف غنی احمدزی او عبدالله ترمنځ انتخابات دویم پړاو ته ولاړل. په دې اړه نن د تیرو انتخاباتو د وروستیو نتایجو د اعلان پر مهال د انتخاباتو د خپلواک کمیسون رئیس یوسف نورستانی وویل
معلوم گردید کې هیڅ شک از کاندیدان محترم ریاست جمهوری مطابق ماده 60 قانون کشور و ماده 20 قانون انتخابات نتوانستند که اکثریت بیشتر از 50% را کسب نمایند.
خو دویم پړاو انتخابات به ستونزه ونه لري. پرې د افغانستان د ډیموکراسۍ د څارنې ادارې له مشر زکریا بارکزی سره مرکه لرو.
دوام ځلې انتخابات به ځینې مشکلات به ولري، مګر د اساسي قانون د احکامو سره سم هغه باید ترسره شي.
دا کابل پانتون د استاد نصرالله ستانکزی سره هم د ولسمشرۍ د انتخاباتو په وروستیو نتایجو غږېدلی چې له ټاکلي مودې څخه د دویم پړاو انتخاباتو ځنډول غیر قانوني بولي. دا ولسمشرۍ د انتخاباتو د وروستیو نتایجو په اړه په نړیوالو عکس العملونو عام خبرو که وخت د نورو مسایلو په اړه هم درسره ریپورټونه شریکوم. د افغانستان د ولسمشرۍ انتخاباتو د وروستیو نتایجو د اعلان لمخې څرګنده شو چې د دوو مخکښو کاندیدانو اشرف غنی احمدزی او عبدالله ترمنځ انتخاباتو دویمه دوره ترسره کیږي. په دې اړه د تیر پړاو انتخاباتو د وروستیو نتایجو اعلان نن په کابل کې د انتخاباتو د خپلواک کمیسون رئیس یوسف نورستانی په یو خبري غونډه کې وکړ. په اړه د حمیدی عثمان رپورټ اورو.
د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون اعلان وکړ چې د ولسمشرۍ د دوهم دور انتخابات به د روان مریض کال د جوزا په 24 نیټه ترسره شي. د دغه کمیسیون مشر محمد یوسف نورستانی د پنجشنبه په ورځ په یوې خبري غونډه کې وویل چې د انتخاباتو دوه مخکښ کاندیدان عبدالله عبدالله او اشرف غنی احمدزی هیڅ یو هم بریالي نه شوه چې 50 جمع یو پوره کړي، نو له دې امله دغه انتخابات دوهم دور ته ولاړل.
د انتخاباتي شکایتونو د کمیسیون تر پریکړو وروسته ښکاره شوه چې د ولسمشرۍ انتخاباتو هیڅ یو کاندید د هیواد قانون د 18 مادې مطابق او د انتخاباتو د قانون د 16 مادې له مخې ونه شو کړای چې له 50% زیاتې رایې وګټي، چې په دې اساس ځانګړې شوه چې انتخابات باید دوهم دور کې ترسره شي.
د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د اعلان لمخې د ولسمشرۍ انتخاباتو کاندیدانو هر یو عبدالله عبدالله 50% اشرف غنی احمدزی 13.6% زلمی رسول 10.4% عبدالرب رسول سیاف 1.3% قطب الدین هلال 2.8% محمد شفیق ګلاغا شیرزی 1.8% داود سلطانزوی 0.5% او هدایت امین ارسلا 0.2% پوره کړي، او په دې توګه به د ولسمشرۍ د انتخاباتو دوهم دور د دوو مخکښو کاندیدانو عبدالله عبدالله او اشرف غنی احمدزی ترمنځ وشي. د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون رئیس ویل چې په تیرو انتخاباتو کې 1,800,000 کسانو چې 40% نارینه او 48% ښځې ګډون کړی و. یوسف نورستانی وویل له دې امله چې د دغه کمیسیون د مرکزي دفتر ګودام د طالبانو په راکټ کې تخریب شوی او همداراز د هوا د خرابوالي له امله 50 ولسوالیو ته د انتخاباتي موادو لیږل له ستونزو سره مخ دي، نو د قانون له مخې په دوه اونیو کې د دویم دور انتخاباتو ترسره کیدل ستونزمن کار دی. په داسې حال کې چې د ولسمشتۍ انتخاباتو په لومړي دور کې کاندیدانو د درغلۍ په اړه انتقادونه کړي، د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون مشر هم وایي درې زره هغه کسان به له دندو ګوښه شي چې په تېرو انتخاباتو کې درغلۍ کړې وه.
و موردل چې د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون نن د ولسمشرۍ د انتخاباتو د لومړۍ دور وروستي نتایج اعلان کړل چې لمخې هیڅ کاندید 50 جمع یو رای نه دی پوره کړی او انتخابات به دویم پړاو ته سي. بلخوا عام څارونکي او هغه کسان چې انتخابات ساري د انتخاباتو د نتایجو په اړه څه وایي په دې اړه په کابل کې د ازادي رادیو خبریالي ناجیه صافی د ډیموکراسۍ د څار د ادارې له مشر زکریا بارکزي سره مرکه کړې ده. دا مرکه ورو
زه باید ووایم چې هغه بریالیتوب چې د افغانستان خلکو د عمل د شپاړسمې د انتخاباتو په لومړي پړاو کې ترلاسه کړه هغه د یو کال نه اضافه آمادګي ورته نیول شوې وه، هم د امنیتي ارګانونو لخوا، همدارنګه د انتخاباتو د کمیسیون د کاندیدانو او د رسنیو لخوا. دوهم ځلې انتخابات به ځینو مشکلات به ولري، مګر د اساسي قانون د احکامو سره سم هغه باید ترسره شي.
د خلکو ګډون څنګه ارزوئ چې په دویم دور انتخاباتو کې بیا پراخ ګډون ولري که نه؟
زه خو امیدوارم چې د افغانستان خلک په پراخ ډول باندې ګډون ولري، مګر د دې په خاطر چې دولتي شوراګانو انتخابات نشته او همدارنګه ځینې خلک شاید دا ضرور ونه بلي چې په دونه لنډ مهال کې دوه واره د انتخاباتو خواته لاړ شي، نو د دې په خاطر باندې اندېښنې موجودې دي، مګر هلې ځلې باید وسي چې د خلکو پراخ ګډون د راتلونکي حکومت د مشروعیت لپاره خوندي.
بله، ستاسو په نظر کوم اساسي خنډونه دي چې فکر کوئ دویم دور انتخابات به له ستونزو سره مخامخ کړي؟
زه فکر کوم ټول هغه کمبودیاوي چې موجود وي، د رای پاڼو کموالی، د شفافیت د ټینګوالی، د تقلب د مخنیوي، موږ د دې شاهدان وو چې د نتایجو فورمي ډېر په ځنګ سره کابل ته راورسېدي او دا پروسه د خنډ سره مخامخ کړه. زه فکر کوم چې امنیت یو لوی ګواښ دی او خصوصا د هوا په ګرمېدو سره امنیتي ستونزې په افغانستان کې مخ په زیاتېدو دي، مګر د خلکو په همکارۍ باندې کېدای شي چې د امنیتي ستونزو مخنیوی هم وکړي.
څنګه کېدای شي چې په دویم دوره انتخاباتو کې د درغلیو مخه ونیول شي؟
زه فکر کوم دا ګډو الزول ته ضرورت لري او هغه کسان چې په درغلیو کې په لومړي پړاو کې لاس درلود دا باید تفکیک شي، او همدارنګه نه یوازې چې د انتخاباتو په کمیسیون کې دوی ته باید د کار زمینه د همیشه لپاره دوی محفوظ شي، دوی باید د یو تفاهم له مخې چې موږ زه پیشنهاد کوم چې د انتخاباتو کمیسیون او د اداري اصلاحاتو د کمیسیون ترمنځ ترسره شي، چې دوی د افغانستان په اداري نظام کې که وزارتخانه وي، که ریاست وي، که ولایت په ولایتونو کې وي، دوی د کار کولو حق ونه لري.
د افغانستان د ډیموکراسۍ د څار د ادارې له مشر زکریا بارکزي سره مو دویم پړاو ته په افغانستان کې د ولسمشرۍ د انتخاباتو د تک پاړه مرکه ورېده. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون ویلي دي چې د ځینو ستونزو له کبله نشي کولی د هغه موده کې دویم پړاو انتخابات ترسره کړي چې د افغانستان اساسي قانون ټاکلی ده، یعنی د وروستیو نتایجو د اعلان وروسته په دوو اونیو کې او ټاکل شوې ده چې د انتخابات اوس د جوزا په لیدشتمه نیټه ترسره شي. د کابل پانتون د حقوق او سیاسي علومو د پوهنځي استاد نصر الله ستانګزی بیا د یو غیر قانوني اقدام بولی. ل د سره فرشتي جلال زئی مرکه کړي. د مرکه ورو
دا اقدام د اساسي قانون په مخالفت کې ده. په دمانه چې د اساسي قانون مخې کله چې دوه کاندیدان په لومړي دور کې ونیسي کړل چې 50 جوایز رائے ترلاسه کړي، پدېدل چې ورځو کې ورسته د اعلان نه هاي ورستنی اعلان نه باید انتخابات وشي. انتخابات کمیسیون استدلال دا چې ورته باندې ګینلري او د قانون لوړندوینه نه برخلاف په اصطلاح انتخابات د ایرویز د حقوقي لحاظ د خپل اساسي قانون نقض کړل. او په هر صورت زه فکر کوم چې نه یوازې اوس، بلکې په مختلف موارد کې متاسفانه د انتخابات قانون نقض شوی ده چې دا ور باندې باندې موږ په عادي شرایطو کې نه یو، فقط سیاسي توجیه کېدای چې په حقوقي لحاظ توجیه وړ نه ده. د لپاره چې په اساسي قانون په دې مورد کې ډېر زیات صراحت لري.
استاد، د دې نتایج به څه وي؟ یعنی دا اوس چې تاسو قانون دا اوس چې قانون نقض شوی، د دې هغه عواقب به څه وي ستاسو په نظر؟
په سیاسي لحاظ به څه خاص عواقب نه لري، په دې معنی چې دوه کاندیدان دواړه نه لري چې دوه پړاو کې ممکن انتخابات وشي او بالاخره به یو ګټونکی شي. اما د راتلونکي لپاره د قانون د ماتول لپاره متاسفانه چې یو غلط عرف، یو غلط تعامل اساس کېښودل شو چې وروسته ممکن دا بیا په مختلفو زمانو کې په مختلفو نورو انتخاباتي پړاوونو کې یا د انتخاباتو په ډولونو باندې متاسفانه کېدای شي د یو منفي عرف په عنوان په دې باندې استناد شي او هم سو استفاده احتمالات هم سته
ساده تاسی وایست چی سیاسی و عقیبه اونو داری خوب بیادی رئیس جمهور ده کار موده ختمه ده نو بیا بچنگه کرنه و رئیس جمهور با نیی بل رئیس جمهور
ده اگه خوب بیل بست ده جمهور رئیس ده جمهور رئیس ده کار ده موده ده ختمه اول اگه هم اقی مسئله ده ده مانه اقی مسئله ده چی ده اساسی قانون ده اشپیتم ماده دوم بندوایی چی ده جمهور رئیس ده کار موده ده پنزم کال ده غبرگول یا جوزا پلومری نیته پای ترسیگی لانتخابات و روستا
دا کابل پانتون د حقوق او سیاسي علومو د پونزي استاد نصر الله ستانګزي او چی د انتخاباتو د لومړی پړاو د ورستۍ نتایجو د اعلان پړای نظر سرګنداو او د دویم پړاو د انتخاباتو د ترسره کیدو د نتی په زندول انتقاد درلود. د انتخاباتو د ورستۍ نتایجو له اعلان وروسته دوه مخکخو کاندیدانو ټیمونو په دویم دور انتخاباتو کې ګډون ته چمتووالی ښودلې. په دې اړه به له کابل نه د وای سمیم رپورټ واورو.
که څه هم د جمهوری ریاست یو مخکخ کاندید اشرف غنی احمدزی وویل چې د انتخاباتو په بهیر کې جدي ستونزې وې، خو په دویم دور انتخاباتو کې د ګډون لپاره چمتووالی وښود. ښاغلی احمدزی وویل چې د قانون حاکمیت ته غاړه ږدي او د انتخاباتو د لومړي دور نتایج مني.
به حاکمیت قانون تابستیم نتایج دور اول.
موږ د قانون حاکمیت منو، د لومړي دور نتایج منو او پوره چمتووالی لرو چې په دویم دور کې هم د افغانستان غیور، مسلمان او زړور ملت ته مراجعه وکړو ترسو په ازادۍ سره پریکړه وکړي چې چا ته صلاحیت ورکړي. موږ د څه صلاحیت غواړو؟ د سراسري اصلاحاتو صلاحیت چې په هغې کې د هر افغان حقوق او واجب تأمین شي.
ښاغلی احمدزی په لومړي دور کې د شکایتونو د څېړنې په اړه خپله نارضایتي وښودله. هغه وویل چې باید په لومړي دور کې لږ تر لږه 8 لکه رایې چې د تقلبي وبللې باطل اعلان شوې وای، په داسې حال کې چې یوازې 1 لک رایې باطلې شوې. ښاغلی احمدزی همداراز وویل چې باید د انتخاباتو کمیسیونونو ته د ګواښونو د فضا مخه ونیول شي. هغه پرته له دې چې د خپل سیال نوم واخلي، ښاغلي عبدالله ته بلنه ورکړه چې د دویم دور په انتخاباتو کې هم له ده سره د رسنیو په مناظرو کې ګډون وکړي. د جمهوري ریاست د لومړي دور د انتخاباتو نتایجو له مخې عبدالله 15.5% او اشرف غني احمدزی 1.6% رای ګټلی دي. ټاکل شوی عبدالله هم په یوه خبري کانفرانس کې د لومړي دور د وروستیو نتایجو په اړه خپل دریځ روښانه کړي، خو هغه هم په خاطر دی ویلی و چې باید د سلګونو محلونو رایې له سره وڅېړل شي. د نوموړي د ټیم یوه ویاند سردار محمد رحیمی د وروستیو نتایجو له اعلان وروسته ازادي راډیو ته وویل چې ښاغلی عبدالله به په دویم دور انتخاباتو کې برخه واخلي. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون ویلي چې دویم دور انتخابات به د جوزا په 24مه وشي. که څه هم د تیر دور انتخاباتو امنیت ساتنه وستایل شوه، خو یو شمېر کتونکي وایي چې په دویم دور انتخاباتو کې به امنیتي ستونزې زیاتې وي، ځکه په دې وروستیو کې د وسلوالو طالبانو حملې زیاتې شوې دي.
ستاسو له پیغامونو نه
ډاکټر جمال ناصر سم د کابل د اوسیدونکو او مخکې لکه څنګه چې مخکې دوی اشتراک کړی او اوس هم اشتراک کوو، ولو که هر څومره تهدید واقع شي موږ بیا هم زو انتخاباتو کې اشتراک کوو په دې خاطر چې د خپل آینده او خپل راتلونکی وټاکي.
زما نوم نذیر شفیعي. ما غوښتنه دا ده چې د دیموکراسي او د مردم سالاري لپاره او د افغانستان د صلح او امنیت لپاره ملي او دینی مسؤلیت دی چې په دوم ځل کې چې کوم انتخابات کوي هغه کې باید برخه واخلو.
نوم میوند ده. نو د انتخابات باره کې څنګه ما واورېدل چې انتخابات دویم پړاو لپاره لاړو، ډېر متاثره شلو، ځکه چې موږ یو ډېر غریب هیواد یو. موږ ته لازمه نه وه چې موږ باید دویم پړاو ته تللي، باید په اول پړاو کې ټول مسایل حل شوي وو. نو دا چې متاسفانه موږ دویم پړاو ته لاړو، نو هر شهروند باید ضرور ده چې لاړ شي رایه ورکړي او خپل ځای باید موږ وټاکو.
موږ خبر شو چې انتخابات دویم پړاو ته لاړو، د خلک به انشاءالله ټول اشتراک وکړي، خو موږ د خلکو نه غواړو، د افغان ولس نه غواړو چې بیرته بیا خپل رایه وکړي.
د نړۍ مختلفو هیوادونو او نړیوالو سازمانونو مشرانو نن په افغانستان کې د ولسمشری د انتخاباتو د دوهم دور د اعلان هرکلی کړی. په دې اړه د فرشتې جلال زینه تفصیل ورو.
د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استاد یانکوبیش نن د جمهوری ریاست د کاندیدانو ستاینه وکړه او د هغوی انتخاباتي مبارزه مثبته خو سخته وبلله. یانکوبیش وویل زه هیله لرم چې د انتخاباتو په اول دور کې موجوده سولهیزه فضا به خوندي پاتې شي. کاندیدان دا مسؤلیت لري چې پر خپلو پلویانو غږ وکړي چې له هر ډول پارونکو خبرو، تهدید او ځورولو ډډه وکړي. د افغانستان او پاکستان د تماس نړیوالې ډلې چې د نړۍ د 500 هیوادو او نړیوالو سازمانونو مشرانې غړیتوب نن په افغانستان کې د انتخاباتو د اول دور د بریالیتوب مبارکي ورکړه. د افغانستان او پاکستان د تماس په نړیوال ګروپ کې د جرمني استازي مایکل کوچ نن په ټوکیو کې د افغانستان په اړه د یو نړیوال کانفرنس مشري کوله. د ویل په دې کې شک نشته چې په افغانستان کې امنیتي مشکلات شته، خو د افغانانو ستر اکثریت څرګند کړ چې غواړي د خپل هیواد سیاسي برخلیک په خپل لاس جوړ کړي. د افغانستان په اړه د ټوکیو په نړیوال کانفرنس کې نن ګډون کوونکو د افغانستان د امنیتي وضعیت له څرنګوالي اندېښنه څرګنده کړه او ټینګار یې وکړ چې نړیواله ټولنه باید د دې هیواد د ثبات ټینګولو لپاره خپل ملاتړ ته دوام ورکړي. د افغانستان د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د نننی اعلان پر اساس به افغانان د جوزا په څلورویشتمه یو بیا په انتخاباتو کې برخه اخلي. د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا خاص استازي جیمز دوبینز نن په ټوکیو کې د خبرو پر مهال وویل چې په افغانستان کې د انتخاباتو د کمپاین اول دور شتر سره سو او کاندیدانو معتدل او مثبت دریز درلود. کاندیدانو په خپل کې له درناوي سره چلند کاوه او له هر ډول قومي، مذهبي او فرقي شخړو یې ډډه کړې وه. خو د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا خاص استازي ویلي چې اوس ډېر اندېښنه پر دې ده چې په افغانستان کې د انتخاباتو دوهم دور تر یوې اندازې منفي رنګ خپل نکړي.
دوستانو زموږ غږ آزادې رادیو نو ورځ موږ خبرونه هر ورځ د سهار له 2 بجو نه د ماخام تر 2 بجو پورې په منځنۍ صفه په ټول افغانستان کې په 12.9 اوریدل شي. د ماخام له 2 بجو بیا د سهار تر 2 بجو پورې په همدې صفه د آشنا رادیو خبرونه خبريږي. خو وساسو د آزادې رادیو ته وکی افغان او پاکستاني ځواکونو نن د کندهار ولایت په معروف ولسوالۍ کې د ډیورن کرخې په اوږدو کې نښته وکړه. دا نښته نن وروسته لاغه پیل شو چې د افغان چارواکو په وینا د پاکستان امنیتي ځواکونو له صفر ټکی څخه د افغانستان لوري ته د وختو هڅه وکړه. په دې اړه نور تفصیل له احمد تکل نور.
د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي په معروف ولسوالۍ کې د افغان او پاکستاني ځواکونو ترمنځ نښته نن سهار وروسته له هغه پیل شو چې پاکستاني سرتیرو په صفري ټکی کې د خندقونو په کیندلو پیل وکړ. د کورنیو چارو وزارت ویان صدیق صدیقي آزادۍ راډیو ته وویل وروسته له دې چې پاکستاني ځواکونه له صفري ټکی افغانستان خواته راوختل افغان سرحدي پولیسو یې مخاوني ولا او په نتیجه کې نخته پیل شو. د صدیقي په وینا په دې نخته کې یو افغان سرحدي پولیس وژل شوی، خو د مقابل لوري د مرګ جوبلې په اړه تر اوسه معلومات نشته. د کورنیو چارو وزارت ویان هیله څرګنده کړه چې پاکستانی ځواکونه به پراتلونکي کې د دې تحرکاتو مخه چې له تیرو څو ورځو راهیسې پیل شوې ده ونیسي.
د افغانستان د کورنیو چارو وزارت هیات استولې ترڅو د شخړې وڅېړي. نو په عین زمان کې د دوی هر هغه تحرک چې د طرز عمل پر خلاف او یا هغه تفاهم نامې پر خلاف باندې دوی هغه تلاش وي، هغه په کلک الفاظو باندې تخبیکي او یواربل د پاکستانی سرحدي ځواکونو ته وایي چې دوی باید دغسې غیر قانوني تحرکات ونه لري.
د افغانستان او پاکستان ترمنځ د ناتو په منځګړتوب شوی توافق دواړو هیوادونو ته اجازه نه ورکوي چې د صفري ټکی په 4 کیلومتر واټن کې پوځي تحرکات وکړي. ښاغلی صدیقي وایي د ډیورن کرښې په اوږدو کې پوځي تحرکات له اوسني طرز العمل څخه سرغړونه ده.
هغه یو طرز العمل په تفاهم نامه چې هم افغانستان ته د ځواکونه او هم پاکستان ته د ځواکونه هغه باید سخت کې هغه دا شي د ډیورن د کرخې دواړه خواته تر 3 کیلومتر پورې دواړه خوا حق لري چې حالت دی تحرکات لري او یا د خندقونه جوړ کی او یا د پوستي دی جوړ کی.
د افغانستان په جنوب کې له پاکستانی ځواکونو سره د افغان سرحدي پولیسو د نخټې راپور په داسې حال کې ورکول کیږي چې مخکې له دې د کونړ چارواکو د دې ولایت پر څو سرحدي ولسوالیو د ډیورن کرخې له بلې خوا د توغندیو او توپخانی د ډزو خبر هم ورکړی. لنن نږدې یو کال مخکې د ننګرهار ولایت په ګوشتې ولسوالۍ کې هم افغان او پاکستانی سرتیرو وروسته له هغه نخټه وکړه چې د ډیورن کرخې په صفري ټکی کې پاکستانی سرتیرو د سرحدي دروازې او نورو تاسیساتو د غونی چاره پایل کړی.
تازه، دقیق او به طرف معلومات ستاسو د ژوند لورې بدلولای شي. راپور مونږ درکو، قضاوت په خپل وکړي.
او سم بیرته یوې داسې موضوع ته چې د افغانستان په انتخاباتو او راتلونکو ولسمشر پورې تړلې. د افغانستان په دوو مخکښو کاندیدانو عبدالله او اشرف غنی احمدزی کې که هر یو ولسمشر کېږي هغه ته به په عامه سکتور کې داسې څه په میراث ورسیږي چې عاجله پاملرنه ورته پکار ده. دا خبره آدم سمیت نړیوالې موسسې کړې. دغه موسسه چې مرکز یې په لندن کې دی د حکومتي اصلاحاتو او اقتصاد په برخه کې سلام مشورې ورکوي. د دې غیر دولتي موسسې په باور له 2002 میلادي کال را وروسته د افغانستان په عامه ادارو کې
یو شمیر اصلاحات شوی خو هم څنګه لري رو اړخونو کمزورې پاتې دي. د دغو اصلاحاتو برخه کې د ادم سپټ نړیوال موسی وړاندیزونه ګارډین رسپانه خبره کړي چې تفصیلي احمد شی براورو.
نوې حکومت د تړتیا لري چې د عامه سکتور د اصلاحاتو په برخه کې خپل اهداف معلوم کړي. د ادم سمیت مؤسسې په باور په ځانګړي ډول نوې افغان حکومت باید د اقتصادي مدیریت په برخه کې اصلاحات راولي او یو ښکارا پروګرام ولري تر څو له افغانانو او نړیوال ټولنې سره اړیکې ټینګ کړي. د ادم سمیت غیر دولتي مؤسسې په باور په تیرو شاوخوا 12 کلونو کې مرکزی حکومت د ملي پراختیا د پلان جوړولو په برخه کې لږ پرمختګ کړی دی چې له دې عمله مرستندویانو په ګڼو مواردو کې د وزارتونو پر ځای پانګونه کړې ده او په کارو چې له وزارتونو سره په مشوره دا کار شوی وای. د ادم سمیت مؤسسې په وینا په تیرو کلونو کې د ټولو وزارتونو د بودیجې پروګرام نیمګړتیا لرله او ملي شورا لا هم له دود سره سم بودیجه تصویبوله. د دې معنی لرله چې وزارتونه د هغوی د لاسته راوړنې لپاره حساب ورکوونکي نه وو. وزارتونو به یوازې د معاشونو اندازه تعینوله او د وزارت د موټرو د تیرو مقدار به معلوماوه. د نوي حکومت وزارتونه باید خپل اهداف مشخص کړي او د هغوی له مخې خپلې سرچینې معلومې کړي. ادم سمیت مؤسسه بیا وزارتونو ته د ډېرې ازادي د ورکولو خبره کوي څو خپل منابع انتخاب کړي. د همدې مؤسسې په نظر یو وزارت ته قسم واک ور نکړل شي له هغه سره په کار نه دي چې ډېر حساب وشي. له چارواکو سره په کار دي چې په سیمه ییزه کچه حساب کتاب وشي. د ولایتونو په سطحه باید لومړیتوبونه مشخص شي. تیر کال په دې برخه کې پرمختګ وشو او په ورته وخت کې دا خطر پیدا کیږي که ولایتونه واکمن نه وي په تدریجي ډول کابل له ولایتونو بیلې شي. د همدې لپاره په کار دي چې ښاروالۍ تقویه شي څو لومړیتوبونه مشخص کړي. د حامد کرزي په مشرۍ حکومت هر وخت نړیواله ټولنه ملامت کړې ده او د هغوی پوځي حضور ته ګوته نیولې ده چې د اصلاحاتو لپاره د اړیکو مخه نیولې ده. نوی حکومت به په یو نوي چاپیریال کې کار کوي چې د ناټو اکثر پوځیان به وتلي وي. نو په کار ده چې د حکومت د رسنیو مرکز د اړیکو په برخه کې له وزارتونو سره مرسته وکړي او د حکومت نظر خلکو ته ورسوي. ادم سمیت نړیواله مؤسسه دا وړاندیز هم کوي چې نوی حکومت ته پکار دي چې له خلکو ډیر واوري او په ملي کچه ځینې مسائل لکه د کرهنې، امن او د اوږدې مودې په مخه د پرمختګ موضوعات له خلکو سره شریک کړي.
آزادي رادیو ته وګونئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
او سم د دینم ساته خبري مجلې د پای په برخه کې یو نړیواله مسله ده. پرمختګ او بیا رغونې اروپאי بانک وایي د اوکرين کړکیچ نه یوازې پر اوکرين او روسي اقتصاد بلکې د ختیځ اروپا او قفقاز پر اقتصاد هم منفي اغیز لرلای شي. نن په وارسا کې د بانک د 2014 میلادي کال غونډه پای ته رسیدي. نو جزئیات له ملالې بشیر نه واوري.
د پولند په پایتخت وارسا کې د مې په 14 د پرمختګ او بیا رغونې اروپאי بانک اقتصاد پوهانو په کلنۍ غونډه کې وړاندوینه وکړه چې اوکران به دا کال له ژور اقتصادي بحران سره مخامخ شي او د روسیې پر خلاف اقتصادي بندیزونه به د دې هیواد اقتصاد د رکود سره مخامخ کړي. د پرمختګ او بیا رغونې اروپאי بانک د ځینو نورو هیوادونو د ودی اټکلونه بیرته ټیټ کړي دي. په دې هیوادونو کې بیلاروس، مولدوا، ارمنستان، آذربایجان او ګرجستان شامل دي. د پرمختګ او بیا رغونې اروپאי بانک وایي چې د دې وجه دا ده چې د سیاسي جغرافیایي یا جیو پولیټیکل وضعیت له لاسه دا ځایونه بهرني پانګه اچونکو ته خطرناک ایسي او د صادراتو د پاره تقاضا کموي. د پرمختګ او بیا رغونې اروپאי بانک د بیلاروس اقتصادي وده 0.5% اټکل کړي وه، اوس یې ورته لسره کتنه کړي او د بیلاروس لپاره یې 0 وده اټکل کړي ده. په کال 2014 کې د مولدوا د اقتصادي ودې درجه 8.9% و، خو اوس د پرمختګ او بیا رغونې اروپאי بانک دا درجه 2% اټکل کړي ده. په کال 2014 کې د کال 2014 لپاره د ارمنستان د اقتصادي ودې درجه 3.5% اټکل شوی و، خو اوس دا درجه 3% تر کړه کړل شوی ده. آذربایجان په 2014 کال کې 15.8% اقتصادي وده درلوده، خو د تیلو تولید د کال 2014 په سر کې کښته ولاړی. د پرمختګ او بیا رغونې اروپאי بانک وایي چې کله د تیلو تولید ډیر هم سي د کال 2014 لپاره به د آذربایجان د اقتصادي ودې درجه 3.5% وي. په ګرجستان کې د جون په میاشت کې د اروپאי اتحادیه سره د همکارۍ موافقه لیک د لاسلیکولو وروسته د صادراتو د ډیریدلو تمه ده. بیا هم د کال 2014 او 2015 لپاره د ودې درجه 3% اټکل شوې ده. د دې وجه په سیمه کې دا ده چې ګرجستان ته د صادراتو اندازه کمه شوې ده او د اوکرين او روسیې له کړکیچ سره تړاو لري. د پرمختګ او بیا رغونی اروپאי بانک د دې لپاره منځته راغلی و چې د شوروي اتحاد پخوانی جمهوریتونه خپل سیستمونه دیموکراسي او د آزاد بازار اقتصادي سیستم ته انتقال کړي.
قدرمن دوستانو، زموږ دا نیم ساعت خبري مجله هم دومره و، خو د نن ورځې لپاره د ازادي راډیو یو بل